سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبل اختر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د داعش ډلې کوخ له همشته د وزارت وایانت نایټ پرایس پیګا په بل اونیس خبري کانفرنس کې د یو مختلف په جواب کې ویل د داعش خراسان څنګه ډیر خطرناک ډله ده. خغلی پرایس د 2020 کال په اگست کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټل پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید اچ مسؤلیت دی ډلې ومنه یتونه وکړه او زیاته کړه چې ولسمشر بایدن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ که داعش پر امریکا او متحدانو د برید پلان جوړ کړي نو متحده ایالاتونه به یې د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو امنیتي ځواکونو بېګا د پلازمېنې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز و برید وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا کور د اسلامي دولت ډلې یا داعش په تنځای و او هلته پټو کسانو په یو شمېر پخوانیو حملو کې لاس درلود. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې څو تنه داعشان وژل شوي. د خبريالانو د ملاتړ کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د ازادي راډیو امریکا غږ پر ویبپاڼو د بندیزونو د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ د ټولنیز مرکز په نیویارک کې بیګا په بیان کې ویل چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبري رسنیو سانسور لري او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو ویبپاڼو ته لاسرسي آزاد کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور کړی دی چې په 13 جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف پرته له دې چې د مړو ماشومانو کره شمېر وښي، بیګانه وخت په ټویټر د خبر خپور کړی دی. یونیسف د هم لید لیکلی چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. د ادارې ویل دي چې ټیمونه یې د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاسنیوی کوي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې طالبانو د دولت وزارت له دې مخکې ویلي و چې د سړې هوا له کبله په ټول هیواد کې شاوخوا د 200 کسان مړه شوي دي او لسګونه څاروي له منځه تللي دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي. د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار دیریک شارلت کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 تر 18 پورې بنگلاديش او ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنو له غړو او سوداګرو سره وګوري. دا په تاسو حال کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوي اړیکې بیا ورغوي. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونو زلزلې د قربانیانو شمیر 22000 څخه اوخته دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د مړینې شمیر یعنی نږدې 22000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوی دی. د زلزلې یو اونۍ تیریږي خو د ژغورنې او پلټنې چارې لا هم پای ته نه دي رسیدلي او دې کار پر دولتي او ژغورونکو نیوکې زیاته کړې دي. پرون هم لږ تر لږه تکاسان تر نړېدلو ودنۍ وړاندې ژوندي راوستل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن ګریفټس چې زلزله ځپلې سیمې ته تللې او له نږدې کتلې ویلي چې د ژغورنې چارې پای ته رسیدو ته نږدې دي. خبرونه مو د ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل او نور مطالب درته وړاندې خبرونه کړو. طالب شرواکی وای د کابل په کارتینو سیمه کې تیر شپه د داعش پر ضد په عملیاتو کې لس وسلوال داعش وژل دي. د دې سره جوخت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې د داعش ډله افغانستان کې حضور یې پراخېدو دی او د دې ډلې شتون ته یې اندېښنه ښودلې ده. چې ولې امریکا د داعش نه یره لري وړاندې په خبرونه کې په راپور او همدارنګه په تحلیل کې درته وویل. د طالبان د حکومت د ریل پټلۍ ادارې له ازبکستان سره د سوداګرو سوداګریز مالونو د انتقال د دوه کلن هوکرلیک د لاسلیک کېدو خبر ورکړی دی. دا چې په دې هوکرلیک کې په کومو مسایلو توافق شوی دی دا به هم درته په یو راپور کې ولرو. د پاکستان به په دې خبرې وکړو چې د پیسو زیرمې تشه شوې دي او په پام کې ده چې په روانه میاشت کې د امریکا یو پلاوی پاکستان ته لاړ شي. دا چې څومره به نړیوال د پاکستان سره مرسته وکړي دا به هم درته په راپور کې ولرو. کونړ کې بیا د یو سرک د جوړېدو لپاره عام خلک سره راټول شوي دي.
د قومي تړې په اساس باندې د هاشر په ډول باندې زموږ د سیمې خلک راوتلي په دغه سرک کې لګې دي واندازې جوړ کو.
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. طالب چرواکی وای د کابل په کارتنې او سیمه کې تیر شپه د دایښ پر ضد عملیاتو کې لس وسلوال وژلي او شمیر نور ژوند نیولې دي. د دوی له قوله د دایښ ډلې دي د کابل په روستي وبریدونه کې لاس درلوده. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کسان په افغانستان کې دایښ خراسان څنګه ګواخ خطرناک ولي خو زیاتوي کارتیا شو دوی به پر ضد ګام پورته کړي. جو زیات بد امید سهري مال نو وره
افغانستان ته د دایښ ورپیخ ګواخ دا سه محل چې تیرونه ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې روښانه کړ چې داعش نیت لري په کابل کې د ایران، چین او هند په سفارتونو بریدونه وکړي. طالبان وایي د کابل په کارتیناو کې د داعشیانو یو پټنځای لمنځه وړي. د طالبان وایاند زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل دا عملیات 13:15 بجې پای ته ورسېدل چې په پایله کې یو شمیر داعشیان ووژل شول او یو شمیر نور ژوندۍ ونیول شول.
ودانې نړیدلې ده، ځینې مړي د دوی ودانې لاندې دي او کم شمیر مړي تر لاسه شوي هم دي او تعداد وزل شوي دي او تعداد نیول شوي. په دوی کې خارجي اتباع هم او دا ډېر شریره کړی و. په وروستي کابل په بریدونو کې لاس درلودو ولې غراس تعقیب او تر څار لاندې و.
کڅ هم د بهلا مجاهد د پیخې د مرګ ژوب له کشمیر نه خي خود طالبانو یوې بلې مسؤلي سرچینی ازادي رادیو ته وویل په دې پیخه کې لس داعش وسلوال وشل شو دي. طالبان داسې مهال په کابل کې د داعش وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر کوي چې لوړان دی ویلي دا ډلې داسې ځپلې چې د سر راپورته کولو توان نه لري. هغه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو خطرناک ګواخ بولی. د دې وزارت وایان نت پرایس پرون رسنیو ته وویل متحده ایالات له داعش سره مبارزې ته ژمن دي او کارتیا شو دوی به پر ضد ګام پورته کړي.
البته په افغانستان کې په ځنګړی توګه د داعش خراسان خطرناک ډله شته. موږ د داعش خراسان وژنې لیدلې. هیڅ امریکایي اړتیا نه لري چې هغه خطر چې دې ډلې د 2021 کال په اگست کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو پر مهال جوړ کړ یاد کړي. جمهور رئیس بایدن ژمن دی چې د داعش خراسان په اړه تمرکز وکړي او که اړتیا شي او هم د دوی پلانونه ولیدل شي چې امریکا او متحدین یې پناه کوي پر وړاندې به اقدام کوو.
دا په داسې حال کې چې د تیرې پنځشنبه په ورځ نړۍ ته د داعش ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امنیت شورا یو شمیر هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش د لخوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپیخو ګواښونو په اړه خبرداري ورکړ. په دې غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو اندېښنه وښوده چې داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده.
راپور کې مو اوریدل چې امریکا په افغانستان کې د داعش حضور او د دې ډلې پراخېدو ته اندېښنه ښودلې و او ویلي و چې دوی دغه حالت لنګیدې څاري. خو آیا داعش په اوس وخت کې د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښ دی؟ زموږ همکار خطر پر دې ځغه پوښتنه د برکې په سر کې له پوځي کارپو عبدالجلیل نادم نه کړې ده.
کاملا نو پرون تاسو ویل چې د طالبان ویان زبی الله مجاهد ویل چې په اتمه نه یې کابل کې الته دایشان را ټول او دوی عملیات تر سره کړه. دا معلوم دی چې یعنی په افغانستان کې دایشان په کافی اندازه موجود دي. نو طالبان داسې ځمته ښکار کوي چې ګویا دایشان ډېر لږ دي او دومره تعدید نه دی. خو دا خو د دوی سیاست دی، اما په واقعیت کې تعدید دی. که تعدید نه وای نو تاسو ګورئ چې وختن په وختن دوی خپل عملیات تر سره کوي. دوی هغه پر سفارتو باندې حمله کوي، خارجه وزارت پر کارمندانو باندې حمله وکړه. دا خی چې په افغانستان کې په کافی اندازه موجود دی او تنه دا د امریکا امریکایي اندېښنه نه ده، دا د روسانو اندېښنه، چینایانو، د ټولو منطقې اندېښنه ده چې په افغانستان کې په کافی اندازه داعشان موجود دي.
نادم صاحب، طالبان د داعش سره په مبارزه کې څومره بریالي دي؟
په جریان د عملیاتو کې تاسو پوهیږئ چې تنه چې هغه داعشان ته صدمه رسیږي، مقابل لوري چې طالبان دي چې په عملیاتو کې برخه اخلي، دوی خو تعرض کوي. څوک چې دفاع کوي، دفاع کې به د تلفات به دومره نه یا شاید وي، منتهی څوک چې تعرض کوي دوی باندې ډېر تلفات راځي. نو تاسو ګورئ چې خو طالبان نه خي چې څومره دوی عسکر وژل کیږي په دې حالت کې. نو دغه داعشان راپور چې ورکول کیږي دوی مجهز دي په وسلو باندې، پر مجهزو وسلو باندې، حتی دوی درون لري د دغه سلاحانو اصلونه کار اخلي.
نادم صاحب، آیا فکر کوئ داعش ورځ تر بلې په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی او دا به په نږدې راتلونکي کې د سیمې هیوادونو په ټوله کې نړۍ ته یو ستر ګواښ وي؟
پریش په افغانستان وضعیت داسې چې خلک نهایت د فقر سره مخامخ دي او د فقر له وجې نه ډیر افغانان مساحت د طالبان د صفوفو نه دویزی طالب ته دغه ته دایشت د خاص د پیسې او د پاره یا د امکانات ترلاسه کول د پاره دا مسله ده. بل د استخباراتي کړي په نړۍ کې دلته په دایش باندې رول لري حسان مونږ گاونډي پاکستان او تاسو پرون وویل دغه مجاهد چې دلته بهرني دایشان هم دلته وو نو دا بهرني دایشان د کومې لارې راځي؟ غیر د پاکستان په پاسپورټ او ویزه راځي، راجستر کیږي، بلته استول کیږي افغانستان ته. نو بله شکه چې په افغانستان کې ورځ تر ورځ دوی تعداد اضافه کیږي. حتی د روسیې استخبارات وویل چې پخوا زمین کابل به ته وویل چې پخوا زر نفر او شپږ زر نفر اوښتي دي.
خطر پردیس و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور او د هغوی د ګواښ د پراخېدو په اړه د پوځي کارو د پوځي چارو کارپو عبدالجلیل ندیم سره خبرې کړې وې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په هم د افغانستان یو بل مسله راخلو. د طالبان د حکومت د ریل پټلۍ د ریل ازبکستان سره د سوداګریزو مالونو د انتقال د دوه کلن هوکړه لیک د لاسلیک کېدو خبر ورکړی دی. د طالبان حکومت تر واک لاندې بختر شانس د دغې ادارې د مسؤلینو په حواله د خبره کړې ده. تفصیل به د اکرام الله اکرام نه واورو.
له نږدې اته ورځني ځنډ وروسته له ازبکستان سره د حیرتان له لارې د ریل ګاډي په وسیله د توکو د لیک درا لیک بیا ځلې پیلېدل. د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې ویلي تازه په دې برخه کې له ازبکستاني چارواکو سره دوه کلن هوکړه لیک لاسلیک کړی. د طالبانو حکومت تر واک لاندې باختر اژانس د یادې ادارې د مسؤلینو له قوله لیکلي چې دغه هوکړه ازبکستان ته د طالبانو د حکومت د تللي یو پلاوی او د هغه هیواد د ریل پټلۍ ادارې ترمنځ شوې. د باختر اژانس په راپور کې راغلي دي چې دغه هوکړې له مخې به له دې وروسته د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې ستونزه نه رامنځته کیږي. په راپور کې د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې د مسؤول مولا بختور رحمان شرافت له قوله راغلي چې د دغه هوکړې پر بنسټ ازبکستاني لوري ژمنه کړې چې د ریل ګاډي او پټلۍ په برخه کې به افغانانو ته هم روزنه ورکوي. په همدې حال کې د ازبکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتو د څانګې سلاکار حکمت الله عبید الله اوف هم په خپل ټویټر پاڼه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد د بیرته پیل کېدو خبر ورکړی. په ورته وخت کې د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د ریل پټلۍ په وسیله د سوداګریزو توکو انتقال له اقتصادي اړخه دوی ته ډیر ګټور تمامیږي. د دې خونې رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په یو ورځ باندې 300 شاوخوا کې ډبې او بل ورځ 500 ډبې ټول اکثر غذایی مواد او تیل او مواد نفتی او سوخت دي دا انتقال شو په نورمال شکل او دا زموږ د فارم مفید عدد خوش چې زر خلاص شو ځکه دا زموږ د فارم لوی دا ډېر یو مهم بندر دی زموږ د فارم او ډېر لوی مواد راځي خصوصا د چین او قزاقه او د ازبکستان او د روسیې څخه.
نږدې اته ورځې وړاندې ازبکستان افغانستان ته د حیرتان بندر له لارې د سوداګریزو مالونو لیږد د طالبانو د حکومت لخوا د حیرتان مزار شریف ترمنځ د ریل پټلۍ د ساتنې او مراقبت په برخه کې د شوې وژمنو د نه پوره کېدلو له امله ځنډولې وو. د حیرتان مزار شریف ریل پټلۍ 15 کیلومتر اوږدوالی لري چې په 2010 میلادي کال کې د 129 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې. افغانستان د دې تر څنګ له ترکمنستان سره د اقینی او له ایران سره د هرات د ریل پټلۍ له لارې نښتې ده. خو افغان سوداګر وایي چې له روسیې او چین سره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په برخه کې د ازبکستان لاره تر ټولو لنډه او ارزانه ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازولۍ مرستیال وایي په کم عمر کې د نجونو د ودونو او په درنو کارونو کې له ماشومانو څخه استفاده د افغانو ماشومانو فزیکي او دماغي حالت زیانمن کړی دی. تفصیل به د مرسلین ارسلا په دې راپور کې واورو.
بسیار جگر خونه هستم، بسیار ناراحت، به جای یک مادر بسیار دیگه جگر مخونه.
د میرمن چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي وای په ایران کې آرام ژوند درلود، خو د دې لپاره چې لوڼې وکړي شي لوړې زده کړې وکړي له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته راغله. خو په خبره یې اوس چې طالبانو د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نیولې اړ ده چې د خپلو لوڼو د خوښې خلاف دوی واده کړي، ځکه په خبره یې شته ناڅرګند حالت دی او لوڼو ته یې رواني ستونزې پیدا کړي.
خیاطی کردم امیالم دکس کمر است مزما
خیاطی می وکړه او لډی رکارم ملا دسک شو چې و درې ګلونه می درس وای خود څه ګټه لري په دې افغانستان کې هیڅ بدرد نخري اوس نو مجبور یم چې دوار لونه می واده کړم حال دا چې دوی نه غوړي او وختلې چې درس وای کاش کې افغانستان د داسې او چپلاس کې وای چې داینجونه درک کړی وای
کار درک میکردن
په وسلوالو شخړو کې د راګیر ماشومان په اړه د ملګرو ملتونو یو ځنګړی راپور خي چې لا هم په نړۍ کې لډیر شمیر ماشومان څخه په نظامی فعالیتونو کې استفاده کیږي. دا راپور چې تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځنګړی غونډه ته وړاندې شو په کې راغلی چې په شخړو کې ډیری راګیر ماشومان په دغو شخړو کې ټپیان کیږي او مري تختول کیږي او انساني حقونه ترینه اخیستل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازولۍ مرستیال ریچارډ میلز دغې غونډې ته وویل چې په وسلوالو شخړو کې د زیانمنیدو ترڅنګ دا مهال افغان نجونې په کم عمر کې له ودونو او یو شمیر هلکان د بچبازۍ له ناوړه کړنو څخه هم ځورېږي.
په افغانستان کې په کم عمر کې واده او پر ماشومانو د درنو کارونو کول د ماشومانو او ځوانانو فزیکي او دماغي حالت زیانمنوي. په ځانګړي ډول په کم عمر کې د نجونو امیدواره کېدو او د امیدوارۍ په مهال له خوندیتوب څخه بې برخه کېدو دوی اغېزمنې کړې. د امریکا متحده ایالات د بچبازۍ ناوړه کړنه غندي او له طالبانو غواړي چې دا ناوړه کړنه له منځه یوسي. په وړاندې یې له ماشومانو ساتنه وکړي او له دې امله زیانمنو شوو ماشومانو ته خدمتونه وړاندې کړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې. له همدې امله ماشومان د جګړې له زیانونو په امان کې دي او دوی هم د خپلو پوځیانو په لیکو کې د کم عمره ماشومانو د جلب و جذب مخه نیولې.
امنیتي ارګانونه چې زموږ ځواکونه په غو کې کار کوي د لپاره سن شرط تر 22 کلو عمر باید وي. بل موضوع د بچبازۍ د اسلامي مرتبه راتګ سره دا موضوع بالکل په ټول هیواد کې منتفی ده. که چیرته د کوم جنایت په توګه باندې څوک داسې وهم کې زموږ نور قانون سي دي هغه ورته متوجه مخنیوی کوي.
په شخړو کې د راګیر ماشومانو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړۍ کې تر ټولو زیانمن ماشومان هغه دي چې له زده کړو او د ژوند له فرصتونو بې برخې کړل شوي، له لوږې سره مخ دي او سرپناه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې اتلس میاشتې مخکې طالبانو واک ته له بیا رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راوګرځولې او نږدې دوه میاشتې کېږي چې د نجونو په مخ کې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وس بګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان چې د پیسو زیرمې تششوي په پام کې لري چې په روانه میاشت کې پر خپل خلکو د 120 میلیارډ پاکستانی کلدارو په کچه تازه مالیه وضع کړي. د هغه پلان یو برخه ده چې پاکستان غواړي په ملي کولو سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مالی ملاتړ ترلاسه کړي. جزئیات په احمد تکل نوورو.
پاکستانی چارواکي او څارونکي وایي د پاکستان حکومت به د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د مالی ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره پروانه فبروري میاشت کې له خلکو 120 میلیارډ روپۍ تازه مالیه راټولې کړي. که څه هم دوی اټکل کوي چې دا نوې مالیه ښایي په پاکستان کې روان انفلاسیون لا چټک کړي. اقتصاد پوهان او سیاستوال دا ویرونکي وړاندوینه وروسته له هغه کوي چې IMF د 2019 کال د یو توافق لمخې د 1.1 میلیارډ ډالر په ارزښت پاکستان ته د 6 میلیارډ ډالر مجموعي پور د یوې جوپې ورکول په 13 دسمبر میاشت کې وزندول، ځکه پاکستان د IMF د شرایطو په پوره کولو کې پاتې راغی. د پیسو د نړیوال صندوق او پاکستان ترمنځ د خبرو وروستۍ پړاو د جمعې په ورځ پای ته ورسید. په دې خبرو کې اسلام آباد ته سپارښتنه وشوه چې د نویو مالیو په ګډون یو لړ نوي اقدامات تطبیق کړي. متقاعد اقتصاد پوه احتشام الحق اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته ویلي د نویو مالیو وضع کول په دې معنی دی چې د پاکستان ډیری وګړي به چې هسه هم د انرژي او رزنیو اړتیا او لوړو به یو ځپلی تر دې له سخت ورځو سره مخامخ شي. د نوموړي په وینا د نویو مالیو له وضع کولو سره به د پاکستان د انفلاسیون اوسنۍ کچه چې په سلو کې شپږویشت ده په سلو کې څلوېښتو ته لوړه شي. خدای په عین حال کې وایي چې که پاکستان د IMF پور غواړي نو بله لاره نه لري. احتشام الحق ټینګار کوي چې پاکستان دې پور ته جدي اړتیا لري. له IMF سره په خبرو کې پاتې راتلل د صدر اعظم شهباز شریف د حکومت لپاره چې د پاکستان د دیوالیه کېدو د مخنیوي هڅه کوي لویه ناکامي بلل کېږي. د اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د تروریستي فعالیتونو له پراخېدو وروسته پاکستان اوس تر بل هر وخت زیات د دیوالیا کېدو له خطر سره مخامخ دی. د دې هیواد اقتصاد د تیر کال د دوبی لمرګونو سیلابونو وروسته چې ول سو زیات کسان یې مړه او شاوخوا 2 میلیون کورونه یې ویجاړ کړل سخت وځپل شو. په 13 جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ په جنیف کې په یو نړیواله غونډه کې یو شمیر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د پاکستان د اقتصادي رغونې لپاره د څه باندې 9 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه وکړه، خو اقتصاد پوهانو او پاکستانی چارواکي وایي چې دا پیسې نقد نه بلکې د پروژو د تمویل لپاره ورکول کیږي. له هغه راهیسې د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار ویلي چې په مالی چارو کې د کارپوهان د پور ورکونکو د شرایطو د پوره کولو په هدف د اضافي مالیو د وضع کولو او د برېښنا، ګاز او نورو لګښتونو په برخو کې د سبسیدي یا مالی امتیازونو د قطع کولو پر یو پلان کار کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وزو په ختیست کې کونړ ته ورشو. د کونړ شیګل ولسوالۍ اړوند د لچې سیمه اوسیدونکو د سرک د ترمیم او صفایي لپاره خپل کار پیل کړی او حشرې کړی دی. د دوی په وینا چې سرک کې تیر بارانونو او سیلابونو لتیګو شګو ډک کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شیګل ولسوالۍ چې زیاته ساحه غرونو او خوړونو نیولې ده، چې د لګو بارانونو سره پکې سیلابونه راوځي، خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ سرکونه هم ویجاړبي او لکارې باسي. تیرو بارانونو د یادې ولسوالۍ د لچې سیمې سرک کاندو کپر کړی او زایزایي بند کړي، چې اوس خپل ځای وسیدونکو بیلچې، قلنګونه او نور وسایل راخستي او د سرک پر پاکولو او ترمیم بوختي. د لچې کلی دوه تن وسیدونکو جمال الدین او احمد الله ازادي راډیو ته ویل د سرک بندې دوه ویجاړې دو سره غنیستون زیګالی او اړشل چی د پرانیستل لپاره خپل مټي را بډوهي.
تیرو رختونو زمونږ د کلی یو سیمه د سرک تخریب کړي او خراب کړي، او د قومي تړې په اساس معنی د هاشر په ډول معنی زمونږ د سیمه خلک راوتلي به د سرک کې لګي دی واندازې جوړ کو. د نورو ولسونو افغانانو نه مهله ده چې د شان د هاشر په شکل معنی زینو کارون تراوزی د دولت او د زینو مؤسساتو په تمه معنی نشي. چرته مون خپل د دولت او د مؤسساتو په تمه شوی نو د زمونږ سره په مده شانه خراب وروته ډیر زیات مشکلاتو.
دا کم سرک چې اوس کار روان دی، دا سرک په خوامو خو بارانو خراب کړو کنده کپرې، اوس د قومي ملاتړ لراوتی او د حشر په توګه په دې سرک کې کار کوو تر څو زمونږ ته سہولتونه پیدا شي. موږ چې واسر آباد ته مریض رسو ډیر مشکلات به پیدا شي. خو موږ د
حکومتي مسولین ویل تیرو سلګونو کالو را په دې خو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سرکونه او د خیرخېګنې نور کارونه د حشر په وسیله تر سره کېدل، او اوس چې بیا خلکو دغه ګټور دود را ژوندې کړي دوی پرې خوختي او لمرستندوی ادارو غواړي چې حشر کوونکو سره د کار په بدل کې د غذایی موادو مرستي وکړي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د بیرغونې د کارونو لپاره دغه واقعي او پخوانی دود دی چې د عشر د لارې نه بازی کارونه کوي. نن سبا په کونړ کې الحمدلله اکثره د کارونو ابتدا او شروع چې ده نو ولسونه هم د دغه لارې نه کړی ده، او بیا وروستو ته الله یې وجود ورکړی او کومه موسسه یا کوم د دولت کومه اداره رامخې ته شوې ده هغه کار یې په مخکې وړی دی. موږ هم د دغې ولسونو نه مننه کوو چې د خپل علاقې او د خپل ولسو صدغ همره غم دی او په خپله دغې خپل مشکل د حلولو لپاره راپاسېدلي دي. دغه ډبلیو پی او نام دغه غوښتنه لرو نو کاغې ورته په بدل کې خوراکي مواد ورکي په ګټي به وشي، یو به ولسته سرک جوړ شي، بل به د فقر مخه ونیول شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ لچې سیمه کې په داسې حال کې خلک د سرک پاکولو او ترمیم لپاره حشر کوي چې لدی وړاندې هم د کونړ په ګډون د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تور ته پروګرامونه تر سره شوي او په ځینې ځایونو کې خو حشر کوونکو سره مرستندوی ادارو هم مرستې تر سره کړې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وزو پاسوال کې کندهار ته ورشو. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د کندهار پرغنداب لسوالۍ کې سلګونه معتادینو ته د کار زمينه برابره کړې ده. بلخه ځایي طالب چارواکي وایي لکه موخته چې دغه معتادینو ته د کار زمينه برابره شوې ده، ورسره سم د لسوالۍ په کچه د غلاو او نورو جرمونو کچه راټیټه شوې ده، او ډېره پنشي روغ د کسانو د نشي پرې خودلو هوټ هم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
بالا دا سو د نشو د بل دغه سفر اګرځیدلی دی.
پنځه ویش کلن شاه محمد د نشې له معتادۍ څخه اوس عادي ژوند تستون سوی. هغه یو مهال د هیروینو په نشه روږدی و، خو اوس د ارغنداب ولسوالۍ د سیند غاړې د استنادي دیوال په پروژه کې کار کوي. شاه محمد وایي مخکې بیکاره و، خو اوس د دې توانایي لري چې خپلې کورنۍ ته یوه ګوله حلاله روزي پیدا کړي.
د دې مخکې موږ بیکاره و، په یو نشو په دغه باندې اخته و، اوس دا کار برابر شوی دی. موږ ډېر خوشحاله یو د خلکو سره بله دغه موسسه کې اخته یو، کور ودان د خلکو دلته موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. موږ دلیا بس اخته یو، بله په کار دلیا اخته یو، د خلکو سره ګرد ارغنداو خپل خلک دي. بله د سو د نشو د یو بل دغه سفر اګرځېدلی دی.
د ارغنداب سیند پر غاړه د استنادي دیوال دا پروژه له تیرو څلور میاشتو راهیسې پیل شوی چې څلور سوه تنه پکې په کار بوختي، او لګښه د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP له لوري ورکول کیږي. د دې پروژې د کارګرو ډېره برخه د بې سرپرست کورنیو وارثین، پاخه عمر لرونکي او پنشه روژدي کسان دي. محمد عمر یو بل کارګر دی چې مخکې پنشه روژدي وو.
موږ ډیر خوشاله یو، موږ مخکې دغه عمل کاوه د نشې وسمه الحمدلله هغه عمل متر پام بد راغلی دی، خدای دې بد راولي. نو موږ د بچانو لپاره یو روزي کوو دغه دا کار.
سلطان محمد وفا د ارغنداب د سیند غاړې د استنادي دیوال د جوړولو د دې پروژې مسول دی. هغه وایي د راتلونکو څلور میاشتو لپاره به دا پروژه نور هم وغځول شي.
په دې ځای کې اوس تقریبا زموږ څلور سوه کسه کارګر کار کوي، چې دغه څلور سوه کارګر د ارغنداب د ولسوالۍ اوسېدونکي دي، د مختلفو کلو دي. دوی ته د میاشتې 8500 افغانۍ ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال ملا عدم اجمی وایي په دغه ولسوالۍ کې د یوې همکاري موسې په مرسته 1500 کسان پر غنیزو پروژو کې په کار بوختي چې شپېته سلنه یې په نشه روږدي کسان دي. د نوموړي په وینا له کومه وخته چې دغه معتادین په دندو ګمارل شوي، په دغه ولسوالۍ کې د غلا او نورو جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده.
په دې کې درېیم قسم یې دغه عملي خلک دي چې په عمل اخته خلک وه. دغه 1500 کس شپېته کسان دوی دي په اصل کې. دا خلک مخکې بېروزګاره وه، کار نه وه، نو مخه یې و داسې یو منکر کار وته وه لکه غلا او د بل مالونه لوټول و. دا وه بیا دغه موسسه زموږ دوی انتخاب کړه دې کار ته. نو اوس په د غلا کچه تقریبا صفر تر چټه شوې ده، او بل د دوی د صحت پر برابر باندې هم ډېره فایده دې ته کړې ده. روزي مقدار پاک پر پیدا برابر کړې ده، سبب دا موسسې کار شوی دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمن کېدو وروسته په کندهار کې په دولتي کچه د معتادینو د درملنې ټول مرکزونه تړل شوي، او یوازې د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري. د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په زندان کې ساتي چې روغتیا پلان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیا والله امانی مند پیښور نه سلامونه ازادۍ راډیو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما پیغام دا دی چې دا کم مواد د غریبانانو په نوم سره راشي، نو دا مستحقینو ته نه ورکوي، هغه کسانو ته یې ورکوي چې هغه شتمني لري. نو زما دا آواز چې کوم چارواکي اوري، هغې نه مې دا هیله ده چې دا مستحقینو ته دا مواد ورکي او د دې پوښتنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. بعد السلام. دغه مې عرض دی چې د امر بالمعروف چې دوی د اداره ده، دا ډېر انسانان په عذابه وي. دغه زما پیغام نشر کړي، د خدای روی تورته وګوري. داسې چې نوم در بدی پاکستانی د پاکستان سړی دی، د بل ځای په خدا کړي. مګر بس دلته خلک زهیرې د دې ویشتان غي چې د ته ویلې چې مین منځ ته نه راغلی، دا هغه خلک تنګي ډیر په ځابه. نو شکر الحمدلله مسلمانان د وخت د اوغه د پدر او د نیکونو او بل نیکو او بل ټول موږ مسلمانان راغلي، شکر الحمدلله. شنو موږ نه مسلمانان چې دوی اوس په موږ باندې کې دا په کور کې چې موږ کوو، دوی په موږ ته خبرې موږ کوو کنه کوو کوو. دا ما پیغام نشر کې ورته طالبان ته مندغه پیغام دی د خدای او د قران روی ته وګورئ. ورته خلک ما په ځابه وي، خلک کر سره به بیزاره کوي، د منځ سره به بیزاره کوي. دلی ز پیژنم خلک ته د جمعې د ورځ ماپښین من د غسل نه کوي. خلک دغه د د جنه کی چې دای په زبی چې ول نه راغلی جماعت منځ ته جمین منځ یو څوک بختای مریض بل لري کار بل لري. لازم پیغام نشر کی ډیر ډیر مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.